افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په پیل کې نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله وړاندې کیږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن چهارشنبه ده، د سلواغي یا د لوی دیرشمه د فبروري 19مه. په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ انتخاباتو د نهایي پایلو تر اعلان وروسته د محمد اشرف غني تر څنګ عبدالله عبدالله هم د خپلې انتخاباتي ډلې د بریا اعلان کړی دی. پایل خبرونه کیږي. امریکا ولسمشر ویلي طالبانو سره خبري دوام لري او هغه له دې ډلې سره هوکړې ته د رسیدو یو فرصت ګوري. ولسمشر غني وایي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه کیږي. په پاکستان کې په ظاهره د ظاهري ګازو د لیک کېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي طالبانو سره خبري دوام لري او هغه له دې ډلې سره هوکړې ته د رسیدو یو فرصت ګوري. ښاغلی ټرمپ پرون واشنگټن ته نږدې په اندرو هوایي اډه کې خبرلانو ته وویل موږ له طالبانو سره خبري کوو او یوې هوکړې ته د رسیدو چانس شته. ټرمپ یو بیا خپلې پخوانی خبرې تکرار کړې چې اوس مهال امریکا په افغانستان کې د قانون د عملي کوونکي بنسټ په توګه کار کوي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو پلوی نه دی او نه غواړي میلیونونه کسان ووژل سي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې حساس پړاو ته رسېدلې او د راپورونو پر اساس د دوی ترمنځ هوکړه لاسلیک ته چمتو سوې ده. ولسمشر محمد اشرف غني وایي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر یوه برخه کیږي. ښاغلی غني چې پرون یې په ټاکنو کې د خپل ټیم د بریا په اړه غونډه کې خبرې کولې وویل چې ژمن دی ټول افغانستان
ما قرار است با رفتار نامطلوب
تکل سوی موش په غیر معمولی چلند جرأت صراحت او فکر سره یو نیوی سیاسي چاپریال ته ننوزو. اټکل ده چې د افغانستان کثرت پالا او پیوړی ټولنه به طالبان جذب کړي. دا بهیر د مذاکرو په نوم دی.
مذاکرات است.
ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې له طالبانو سره هر معامله به د خلکو له سترګو پټه نه پاتې کیږي. هغه طالبان یو بیا ټاکنو ته راوبلل او ورڅخه وی غوښتل چې د ټاکنو له لارې د قدرت د تمثيل هڅه وکړي. طالبان بیا په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللی دي. دوی په یو اعلامیه کې ویلي د جالي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې دروانې پروسې له محتوا سره په تضاد کې ده. د محمد اشرف غنی نږدې ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان سوی نتیجه نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی دی. ښاغلی عبدالله پرون ماښام د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په لنډه وینا کې وویل چې اعلان سوی پایله پر ولسواکۍ، کودتا او د خلکو له ارادې سره خیانت دی.
ټیم ثبات او همګرایي
درنو او بایومیټریک سو یو رای له مخې د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو غټون کوي دی او موږ خپل بریا اعلانو. درغلی کوون کې د افغانستان د تاریخ مختوري دي. موږ ټول شموله حکومت تشکیلو. د ټاکنو کمیسیون بیا ویلي چې پریکړې د نافذه قوانینو په رڼا کې د خلکو د رایو پر بنسټ کړي دي. په افغانستان کې د ټاکنو پر سر ناندرۍ نوې خبره نه ده. د 2014 د کال په ټاکونو کې دغه جنجالونه دومره اوږده سول چې بالاخره د امریکا د بهرنیو چارو د وخت وزیر جان کری په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت تشکیل سو. پاکستانی چارواکي وایي چې په کراچي ښار کې په ظاهره د ظاهري غازو د لیک کېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي. د چارواکو په خبره دا وژون کې پیښه دوه ورځې مخکې ساحلي سیمه کومري کې سوي ده. هلته د غازو له لیک کېدو سره مهاله پاسلګونو کسان په تنفسي سیستم کې د ستونزو او د سترګو د سوځېدو له کبله په روغتون کې بسترې سوي دي. لا هم د دغو ظاهري غازو د لیک کېدو علت معلوم نه دی، خو چارواکي وایي دا پیښه چا له قصده او دوراني په نیت نه ده کړې. یو ځایي چارواکي فضل عزیزي د دې پیښې په اړه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
دا غلا کړي زمونه شوې ده. په دې کې د اتوار یا د یکشنبه او د ګل په منځنۍ شپه کې دلته یو ګیس دی چې تر اوسه پورې دغه ګیس لا پخلی نه دی شوی. دوه شپې دوه ورځې په دې باندې تیرې شوې چې چارواکو تر اوسه پورې دا ونه ویل چې دا کم ډول ګیس دی، کم رقم ګیس دی او د چیرته نه راوتی دی.
د پاکستان د بیړنیو خدماتو د ادارې یوې چارواکي سیمین جمالی ویلي ناروغانو ته تنفسي ستونزې پیدا شوې دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل د اوږدې مودې همکار ولادیسلاف سورکوف له دندې لری کړ. سورکوف د اوکراین په ختیځ کې د کیف او بلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې په خبرو کې د روسیې د هیات مشري کوله. له اونۍ را په دې خوا داسې باسونه و چې سورکوف د کیف په وړاندې د کرملین د پالیسۍ د بدلون له کبله له دندې لرې کیږي. په دې اړه فرمان پرون د کرملین په ویبسایټ کې خپور شو چې سمدلاسه د اجرا وړ دی. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې دوو عالي رتبه چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه وښوده. دغه جګړه پر لومړۍ کرښه پرته هغه ښارګوټي کې زیاته سوې چې د جګړې ښکېل خواوو په نومبر میاشت کې ورڅخه خپل ځواکونه ایستلي وو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د دفتر رئیس ایدی راما او سرمنشي توماس ګریمینجر وویل دوی د اوکراین په ختیځ کې د تلفاتو پر راپورونو خواشینی دي. د پرونیو راپورونو له مخې دوی له ښکېلو اړخونو د زغم او د وروستي اوربند د رعایت غوښتنه کړې ده. پر دغه اوربند په دسمبر میاشت کې په پاریس کې موافقه سوې وه. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له کبله تر 1300 زیات کسان وژل سوي او 1.5 میلیون نور له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټي، یو اسمان وریځ او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټي، 3 اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټي، 4 اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټي، 14 اسمان زایزه وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټي، 10 اسمان وریځ او د باران اټکل.
د نجې سپینې مو د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورید. ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشر انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې. تر دغه اعلان وروسته ولسمشر غني وویل
نن د ملي وحدت ورځ ده، د اتفاق او همغږي ورځ ده.
خو د ولسمشرۍ بل مخکښ کاندید عبدالله عبدالله بیا د خپلې انتخاباتي ډلې د بریا او د جلا حکومت د تشکیل اعلان وکړ.
با پیروزی خدا اعلان میکنه ما حکومت همشمول تشکیل میتیم.
دا هم اوري چې جمهوری ریاست ویلي طالبانو سره د سولې پر یوه طرحه کار روان دی. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د بې پلو خبرلانو ټولنې پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو پر لګول شوي محدودیت انتقاد کړی دی. د ژوند رنګونه هم خبرو
کوټې همداسې تودولې چې لاړ بو یو ځای کې د اوښان موږ ورته وایي دا به م خیمه په بهر کړه، بیا به م یو غله تانکه واړوله، بیا به لاړو لرګي مرګي به م راوړو، یوه تیږه به م دلته کېښو، یوه تیږه هلته، داسې بیا به م دلته اور بلاو.
دا خبري مجله تر اونیو بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. محمد اشرف غنی په ولسمشری ټاکونو کې خپل بریا د جمهوریت بریا یاد کړه او په دولت کې د بیلابیلو خواوو د ګډون ډاډ ورکړ. ټغلی غنی د خپل پلاویانو یوې غونډې ته وویل د طالبانو سره سوله او د بیوزلۍ د ټغر ټولول د کارونو په سر کې دي. د محمد اشرف غنی ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله بیا د ولسمشری ټاکنو پایلې ناقانونه بللي او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی دی. تفصیل له اسدالله لودین څخه اورئ.
جمهوریت په پښتو کې ولسواکي ده، نن ولس بریالی سو، مبارک دی ولس.
د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له دې وروسته هیڅ چاته د رقیب په سترګه نه ګوري او له ولس سره په ګډه دولت جوړوي. ښاغلی غنی په ټاکنو کې د ده د بریا تر اعلان وروسته پرون ماښام په ارګ کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل پخوا بریا په تورو ګټل کېده خو اوس په ټاکنو. نوموړي وویل په راتلونکو ورځو کې د خپل دولت اساسي کرښې له خلکو سره شریکوي او ټینګار یې وکړ چې ټیم یې د ویش پر ځای د ګډ تصمیم تګلاره غوره کوي.
هیڅ چاته دا ټیم بد رد نه دی ویلي، هیڅ پول موږ نه دالو زوله، ځکه ټول افغانستان یې موږ لسته. نن انتخابات خلاص شوي، نن د ملي وحدت ورځ ده، د اتفاق او همغږي ورځ ده. بر همه صدا میکنم که لحظه رقابت ها و حریف بودن ها پایان میاد. لحظه امروز لازه اشتراک است.
محمد اشرف غنی له طالبانو سره سوله او د بیوزلۍ د کچې راکمول د خپل دولت لمړنی کارونه وبلل او وی ویل چې د ولس په هر درد کې بزان شریک غنی. ټاکنو کمیسیون له نږدې 15 میاشتې انتظار وروسته پرون د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې لمخې محمد اشرف غنی د 50.4 شپږ رایو په ګټلو منتخب ولسمشر اعلان شو. تر محمد اشرف غنی وروسته ډېرې رایې عبدالله عبدالله او بیا ګلبدین حکمتیار وړې دي. په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی نږدې سیال عبدالله عبدالله بیا د کمیسیون لخوا اعلان شوې پایلې پر ولسواکۍ کودتا بولی او د خپل ټیم د بریا خبره کوي.
نتیجې را کې امروز اعلان کردن که نتیجې دزدی انتخابات
دی. وایي کومه پایله چې دوی نن اعلان کړه د ټاکنو د غلا پایله ده. پر ولسواکۍ کودتا او د خلکو له ارادې سره خیانت وو. موږ دا نتیجه له بنسټ او ریښې نه ناقانونه بولو. د رڼو او بایومیټریک شو رایو له مخې د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ګټون کیدی او موږ خپله بریا اعلانوو. موږ ټول شموله حکومت جوړوو. محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو په ټاکنو کې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو له ګډونه مننه وکړه. ښاغلی غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې دوی د هم د وسلې پر ځای د ټاکنو له لارې قدرت تمثیل کړي. د ټاکنو کمیسیون لخوا د پایلو اعلان په ظاهره د خلکو انتظار پای ته ورسوه، خو دې خبرې له خلکو سره د احتمالي ګډوډۍ او ناندریو ویره پیدا کړې چې عبدالله عبدالله هم ځان بریالی اعلان او د حکومت د جوړېدو خبره یې کړې ده. بل لور ته طالبانو په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللی دي. دوی په یوه خبر پاڼې کې ویلي د جعلي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د روانې پروسې له محتوا سره په تضاد کې ده.
ومنل چې محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ ټاکنو کې خپل بریا د جمهوریت بریا یاد کړې او په دولت کې د بیلابیلو خواوو د ګډون ډاډ ورکړی دی، خو د هغه عمده ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله بیا د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې ناقانونه بللي او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړې. تر محمد اشرف غنی وروسته ډېرې رایې عبدالله عبدالله او بیا ګلبدین حکمتیار ګټلې دي. بل لوري ته وسلولو طالبانو په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس سترګو ته د خاورې شیندل بللې دي. له کابل د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. امین صاحب، سهار په خیر خبرونه ته راغلاست. څه فکر کوئ چې د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته کوم بحران چې روانو پای ته ورسید، که بل بحران فکر کوئ چې اوس پایل شو؟
سلامونه تاسو ته. هم زه فکر کوم چې هغه رقیب تیمونه د ولسمشر اشرف غنی په هڅه کوي چې کړکیچ خلق کړي، اما په ټوله کې انتخابات په داسې شکل باندې ترسره شوي دي چې هغه قانوني پړاوونه یې طی کړي دي. د انتخاباتو کمیسیون او د شکایاتو کمیسیون په اوږد مهال کې هغه مسایل ټول وڅېړل، کوم چې ورباندې اعتراض و ورباندې نیوکې وې. د انتخاباتو فکر کوم چې ټول خپل قانوني پړاوونه طی کړي دي او رقیبو ټیمونو لپاره د نیوکې او د اعتراض په پاتې نه دي. اما زه فکر کوم چې یو تعداد ټیمونه په دې لټه کې دي چې واک دپاره یو څه لاره پیدا کړي، واک غوښتنې دپاره یو څه منطق پیدا کړي. په دې خاطر شاید دوی د بحران د خلق کولو هڅه وکړي، اما هیڅ قانوني توجیه نه لري او د ولس له غوښتنې سره سمه نه ده. په ټوله کې هغه سیاسي فرهنګ چې بعد حاکم وي د انتخاباتو په فضا باندې او د ولسواکۍ غوښتنه ده، لاغی سره د دوی غوښتنه هیڅ طرح نه لګوي.
بل امین صاحب، په نورو هیوادونو کې چې کله یو کس بریالی اعلان کیږي، نورې رقیبې ډلې هغه ته مبارکي ورکوي او دغه نتیجې مني. په افغانستان کې ولې له کلونو راهیسې همیشه د انتخاباتو پر سر جنجالونه کیږي او کله کله د جنجالونه چې دي څو میاشتې دغه سي پسې غځیږي؟
زه فکر کوم چې عمده دلیل په افغانستان کې هغه پسپاتې او وروستپاتې سیاسي فرهنګ دی. تر اوسه پورې هغه ډلې او ټپلې او هغه سیاسي شخصیتونه چې په ټاکنو کې ګډون کوي، هغوی غښتلی باور نه لري چې باید په کومو اصولو باندې په ټاکنو کې ګډون وکړي او په کومو اصولو ته باید تن ورکړي. او بله مسله دا ده چې په دې کې شک نشته چې ټاکنې په افغانستان کې له ستونزو سره مل دي. دلته امنیت نشته، د انتخاباتو مشروعیت تر یو لړ پوښتنو لاندې راځي. اما کومې ټاکنې چې تر سره شوې ټول قانوني پړاوونه یې تایید کړي، شکایتو کمیسیون شکایتونه وارزول او دغه رقیب ډلې ټپل خپل شکایتونه د شکایتو په کمیسیون کې درج کړل. دا په همدې معنا ده چې دوی د شکایتو د کمیسیون پریکړو ته امیدوار وو او هیله یې درلوده او د هغوی د په قانونیت باندې ډاډ درلوده. اوس کله چې پایلې اعلانېږي پایلې نه مني، فقط یوازینۍ مسله دا ده چې دوی ولسواکۍ ته ژمن نه دي او هغه سیاسي فرهنګ چې باید په ولسواکۍ کې حاکم وي هغې ته ژمن نه دي او د قدرت د غوښتنې لپاره په مجموع کې غیر قانوني او د ولسواکۍ له منطق سره په ټکر کې دوی هڅه کوي.
بل امین صاحب، د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون هم انتقادونه کړي چې له هماغه پایله نه دی توانېدلی چې ټاکنیز مهالویش مراعات کړي. څومره پر ځای ده دغه نیوکه؟
ګورې، دا نیوکه تر وحده پورې پر ځای ده، ځکه چې د ټاکنو کمیسیون د مهالویش تابع دی او د قانون سره سم باید په هغه خپل وخت کې رسیدګي کړي وای انتخاباتي چارو ته. اما په افغانستان کې یو لړ ستونزې شته دي چې ټول نهادونه په هغې کې ښکیل دي او نشي کولی چې له هغوی نه راووزي. مثلا د امنیت نشتون دی، د بودیجې نشتون دی، یاد ده چې بودیجه د بهرنیانو لخوا تمویلیږي او په خپل وخت نه رسیږي. دغه مسایلو ته په کتو سره کېدای شي ځان رامنځته سي، اما مهمه دا ده چې په انتخاباتو په مسایلو باندې باید قانون حاکم وي. زه فکر کوم چې له قانون سره سم ټاکنې ترسره شوي دي، شکایتونه چې کوم رامنځته شوي وو هغه شکایتونه هم د شکایتو د کمیسیون لخوا د قانون سره سم څېړل شوي دي او هیڅ د اعتراض لپاره او د نیوکې لپاره او د ټاکنو د نه منلو لپاره غیر له دې نه چې دی قدرت غوښتنې یو غیر منطقي او غیر قانوني غوښتنې وي نور څه نه دي پاتې. زه فکر کوم
ډېره مننه په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین و اکرام الله. اکرام هم په کابل کې د په مستقیم تماس کې را سره دی. اکرام صاحب، د وروستیو نتایجو تر اعلان وروسته په کابل کې وضعیت څه دی؟ ځکه چې تېره شپه ځینو سیاستوالو ځینې څرګندونې کړي دي چې په خلکو کې اندېښنې هم ولاړې کړي.
ډېر زیاته مننه صالح صاحب. د کابل ښار وضعیت لږ یو څه ناسه بڼې تغییر کړی دی په امنیتي لحاظ باندې. ځینې څلور لارې چې موږ دفتر ته په لاره باندې وو او له همکارانو سره مو خبرې وکړې، ځینو څلور لارو کې پولیس ځای پر ځای شوي دي، چک پوینټونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې حکومت هم د دغه مسلې ته په فکر کې دی او خپل هغه ترتیبات نیولې دي. تیره شپه هم بیګا شپه هم د کابل په فضا باندې یو څه هلیکوپټرې ګرځېدي، شتون او موجودیت یې حس کېدو او ګزمي سیارې ګزمي د شپې په بیلابیلو سرکونو باندې چې د تیرو شپو برخلاف لیدل شوي دي چې هغه هم ګزمي یې کولې. په ټوله کې حالات نورمال دي، خاص نه تر سترو کې خو لږ تر لږه د پولیسو پوستي چک پوینټونه په ځینو څلور لارو کې زیات شوي دي. بله صالح،
بله اکرام صاحب، من په نورو خبرونو کې بیا هم له تاسو په اړه تازه معلومات راخلو. د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام چې په کابل کې د نن ورځې د وضعیت په اړه معلومات له تاسو سره په ژوندۍ بڼه شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو په اعلان تمرکز کړی او لیکلي دي چې له پنځو میاشتو ځنډ وروسته اشرف غنی د ټاکنو ګټونکی اعلان شو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې ښاغلی غنی 50.4% رایې خپلې کړې. د ولسمشرۍ ټاکنې د 1999 کال د میزان په شپږمه وشوې. دا د ولسمشر په توګه د اشرف غنی دویم ځل بریا ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه د سې شنبې ورځې پایله فوراً مخالفو کاندیدانو رد کړه. هغوی د امریکا او طالبانو د موافقې په درشل کې د یو بل سیاسي کړکیچ په اړه هم خبرداری ورکړ. نیویارک ټایمز لیکلي د اشرف غنی اصلي سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون تورنوي چې د ولسمشر غنی په ګټه کار کړی. کمیسیون بیا د پایلو د اعلان پر وخت وویل چې په مستقلانه توګه یې خپل کار مخته وړی. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې او متحدینو یې تېره اونۍ هم ویلي وو چې که د انتخاباتو نتیجه د دوی قناعت او رضایت حاصل نه کړي موازي حکومت به رامنځته کړي. تازه د دې ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ټاکنو پایله نه مني. د اشرف غنی ټیم بیا د پایلو اعلان هرکلی وکړ او یو مشر سارون کې داود سلطان زوی ازادي راډیو ته ویل چې هیڅوک باید ګډوډي جوړ نه کړي. په دوام کې راغلی چې د افغانستان د ولسمشري ټاکنو پایله د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په خاطر چې نهایي کېدو ته نږدې وه څو میاشتې بې برخلیکه پاتې شوه. واشنگتن پوسټ رسپانې هم د افغانستان د ولسمشري ټاکنو د وروستیو پایلو په اعلان یو مقاله لیکلې ده. اوسنی ولسمشر اشرف غنی د دویم ځل لپاره د افغانستان جمهور رئیس وټاکل شو. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی اشرف غنی داسې وخت ټاکنې وګټلې چې د ټاکنو د پایلو اعلان نږدې 15 میاشتې وخت ونیو. په مقاله کې راغلی د افغانستان د ولسمشري ټاکنو پایله د څو میاشتو سیاسي ګډوډیو په دوام اعلان شوه. انتخاباتي ټیمونو له هغې ډلې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د انتخاباتو پایلې نه دي منلې او له درغلیو ډکې یادې کړې. د واشنگتن پوسټ مقاله کې د انتخاباتو د پایلو اعلان د سولې له خبرو سره هم تړل شوی. د لیکوال په باور د ټاکنو دغه پایلې یوازې څو ورځې وروسته له هغه اعلان شوې چې د امریکا او طالبانو مرکچیانو د سولې د یو تړون د نهایي کېدو خبره وکړه چې تمه کیږي د همدې میاشتې په پای کې لاسلیک کړي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په دې باندې مقاله لیکلې چې پنټاګان په افغانستان کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي کمښت څاري. د ورځپاڼې په لیکنه تمه کیږي چې د تاوتریخوالي د کمښت ورځنۍ پروسه له راتلونکې اونۍ پیل شي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا اعلان سره سره طالبانو په افغان پوځیانو خپل بریدونو ته زور ورکړی. تمه کیږي چې د تاوتریخوالي کمښت د فبروري له 2 پیل شي. واشنگتن اگزامینر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنفي په حواله هم لیکلي چې له امریکا سره د دې ډلې د تړون په لاسلیک سره متحده ایالتونه د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کوي. د حنفي په حواله دا هم راغلي چې 1,000 تنه بندیان به د طالبانو لخوا هم آزاد شي.
ارګوی د حکومت او امریکایي ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي پر کمیدو کار روان دی. دیوان ادر راپور لري.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې د احتمالي لاسلیک په نږدې کېدو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل لپاره هڅې هم چټکې شوې دي. د افغانستان ولسمشري مانی وایي چې افغان حکومت امریکا سره په ګډه د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په یوې تګلارې کار کوي. د ولسمشري مانی ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې تګلارې کار پیل شوی دی.
کونه امریکایي ځواکونو سره په جزئیاتو کار کوي. هغه غونډه په ارګ کې جوړه شوې وه او د قلو اردو قومندانانو په کې برخه درلوده. اساسي بحث د تاوتریخوالي د دورې د ورځو کموالي په عملي اقدامات و.
د جمهوری ریاست ویان زیاتوي حکومت د پام وړ تاوتریخوالي په کمولو هوکړه کړي سو د مذاکرات په جریان کې د اوربند په اړه بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به د روان میلادي میاشتې په وروستیو کې لاسلیک شي. ښاغلی شاین ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي د دې هوکړې له مخې به له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه وځي او د بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره به 15,000 طالبان له بنده خلاصېږي. خو افغان حکومت وایي تر اوسه د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په تړاو نظر نه لري او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه هم په دې معنا نه ده چې امریکا دې په بشپړ ډول د افغانستان څخه ووځي.
دا هوکړه د وتلو په معنا نه ده. په پام کې ده چې امریکا به په افغانستان کې د متحد په ډول پاتې شي تر څو د تلپاتې سولې لپاره شرایط برابر شي.
په ورته وخت کې د ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو چارو ځانګړی سلاکار وحید عمر وایي حکومت د راتلونکو مذاکراتو لپاره په ټول منلي پلاوي کار کوي. هغه وایي د راتلونکو مذاکراتو وروستۍ پایله به د ولسي اجماع سره شریکه او د سولې په تړاو وروستۍ پریکړه به د سیاسي اجماع او عام ولس لخوا تایید کیږي. ښاغلی عمر د سه شنبې په ورځ د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په یو بحث کې ټینګار وکړ هغه څه چې د بین الافغاني خبرو په توګه مطرح کیږي بین الافغاني خبرې نه، بلکې په اصل کې د طالبانو او د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ خبرې دي. په ورته وخت کې د ولسمشري مانی ویان ټینګار وکړ چې د مونیخ کانفرنس په سنډه کې امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر سره لیدنې کې ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې ټولې مادې په مشروط ډول دي او دا شرطونه باید پلي شي. له دې مخکې ځینو سیاسي ګوندونو حکومت ته د سولې طرح وړاندې کولو خبر ورکړی و، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري د شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په برخه کې هیڅ کومه طرحه په رسمي ډول یاد وزارت ته نه ده سپارل شوې.
طرحهایی که اونا سرش کار کردن مطالعه میشه.
هغه طرحې چې هغوی پرې کار کړی ټولې لوستل کېږي او په پام کې ده چې څومره له دې طرحو څخه د حکومت د سولې طرحه پیاوړې کولی شو او له دې طرحو څخه د حکومت سولې طرحې پیاوړې کېدو برخه کې کار اخیستل کېږي.
از اونها استفاده میشه.
په ورته وخت کې د سیاسي جریانونو او مدني ټولنو د ګډې کمیټې غړی محمد ناطقي وایي چې دا کمیټه د سولې لپاره په یوې واحدې طرحې کار کوي. د ښاغلي ناطقي په خبره د سولې خبرو د محتوا په تړاو ټول سیاسي او مدني بهیرونه په یو نظر دي، خو د خبرو او پلاوي د جوړښت په تړاو د نظرونو توپیر موجود دی.
د بې سرحده خبرلنو ټولنې په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو پر لګول شوي محدودیت انتقاد کړی. اسدالله لودین راپور لري.
د بې پولي خبریالانو ټولنې د پاکستان له فدرال چارواکو غوښتي چې د ټولنیزو رسنیو په برخه کې لګول شوي مقررات د لغوه کړي. د دغه بنسټ په خبره د ټولنیزو رسنیو د تنظیم او محدودیت دا مقررات د خبریالانو د کارونو په وړاندې لوی ګواښ رامنځته کوي. د بې پولي خبریالانو بنسټ چې مرکز په پاریس کې دی، خپل دریس په پاکستان کې دننه او بهر د بیان ازادۍ له هغو ملاتړو سره همغږی کړی چې وایي نوی مقررات پاکستانی چارواکو ته له څارنې پرته د رسنیو د ازادۍ د له منځه وړو واک ورکوي. د بې پولي خبریالانو د آسیا پاسفیک د څانګې مشر دانیل باسترد پرون په یوه اعلامیه کې وویل په دې نوو مقرراتو کې ګونګ کلمات لیکل شوي چې د رسنیو په وړاندې د پاکستانی چارواکو د خپل سره طبیعت ښکارندوی کوي. ښاغلی باسترد ویلي د ټولنیزو رسنیو تنظیم مهم دی، خو په خبره یې له دې کار نه باید د رسنیو د سانسور په توګه کار وانخیستل شي. د صدراعظم عمران خان حکومت د تیرې جنوري میاشتې په پای کې دا مقررات تصویب کړل او ورسره داسې اندېښنې راپورته شوې چې ګواکې دا حکومت د رسنیو د سانسور او د مخالفینو د چوپ کولو په هڅه کې دی. د پاکستان حکومت بیا دا تورونه رد کړي دي. د نویو مقرراتو له مخې د پاکستان د مخابراتو وزارت یو همغږي کوونکې ملي اداره رامنځته کوي چې پر ټولنیزو رسنیو د خپرو شوو لیکنو او پوستونو د حذف د غوښتنې واک بلري. دوی به د هغو پوستونو او لیکنو د حذف غوښتنه کوي چې حکومت یې تخریبي وبولي. په دغه مقرره کې راغلي حکومت به د مخریبو لیکنو د حذفولو لپاره له رسنیو سره اړیکه نیسي او ضرب الاجل به ورته ټاکي. که په دې ټاکل شوي موده کې رسنۍ خپل لیکنه حذف نه کړي 500 میلیونه پاکستانی روپۍ هم جریمه کېدای شي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلې طالبانو سره خبرې دوام لري او هغه له دې ډلې سره هوکړې ته د رسېدو یو چانس ګوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هېواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او